خونه به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیري موجود وو. او په مسکو کې پرون یو اربیا پولیسو پر سوله ایزو مظاهره چیانو حمله کړې دي او سلګونه کسان یې نیولې. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته هم خال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږویشت نور یې ټپیان کړي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فرا د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تعداد 10 تن از طالبان که از افراد ملا سرانارشکون معاول نامه ها به واری طالبان نگاشه کشته شدن و دیر در وسایت به خیلی فانه باشن مثلا مهمات و مادین فجاره دیگه دیگه دیگه.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی ده چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خطی روان دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاکه کړو. د تخار والي وویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والي ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه وویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د تخار او فرا ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هېڅ اندېښنه نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له 8 تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو 18 غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزورې اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږویشت نور یې ټپیان کړي. د ټکساس چارواکو پرون وویل چې یویشت کلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسېدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنونکي بللې. د پاسو د پولیسو مشر ګریک آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللې موندلې چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوستر هوایي اډه شاعرات کې د چاودن له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش کسان وژل شوي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزي سوریه کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوي، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې وونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه دیارلس سوه لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیس یې ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد یې موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه وه. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي، د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسې د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو، د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړ مورس کړي دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. د عکس العملونه هم درسره شریکوو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څانګې هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي، د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبینی ښودلی ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هواره کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور له پیل سره په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وکړه. هغه همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې دې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شده د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پر ګډه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوری اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي ځکه ټول په دې پوهیږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي. په افغانستان کې د اسلامي جمهوری نظام تشکیل د هغو ډیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د وروستیو تقریبا دوه لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
وی ویلکم د افورتس وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي لمخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووځي او هم به له افغاني جهاتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا ور خبري شایي د اګست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسیدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 4,000 to 8,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نسی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې په لسګونو زره خیالي سرتیري د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا ریپورټ ردوي او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیري موجود وي. واصل وصال په اړه ریپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 2000 خیالي نمونه ایستل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون د فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسته نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایلو باندې ستاسو ته وویل چې سیګار کېدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شان وویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادعاو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 2000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینې لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پو جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 2,000 تنه اوسمهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
دا افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. ناجیه صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګې د تالار په غږ پیل کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته اوس هم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ وه. بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه سوه. خواشینۍ سره باید ووایم چې هره ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي او هغه چې راځي هغه تر لس نیمې 11 بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزن راولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا د چې دی د درې ورځو معاش دی وګرځي. اگر چې دی سرمایداران دي دغه پیسو باندې دولر نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرینو ورکی باید په میډیا او رسنیو کې د نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګیدې. دغه جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و موجودل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځ یو نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږکال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیي ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3625 تنه وژل شوي او 4640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د دوه نوي ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 8% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 20 کلن مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولهیزو لاریون کوونکو حمله کړي او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشران هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداری ورکړی چې دوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. دا مسکو لاریون کون کې وختنه کوي چې په مسکو کې دی د دې خار د خاري شورا لپاره شفاف یا وزادي ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل شوې مشره لیوباف سوبول پرون د خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو ښاري ټاکنو کې له ګډون منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل شوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د شورا اوس مهال د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلې دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا وار په انتخاباتو کې لګډونه منع کړی دي. په روسیې کې د حکومت د پیژندل شوي مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړي چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلې شو خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابله نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړي وي چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یو اعلامیه کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربېره یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلی. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړې او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلیچ د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغله نبیل ویلی وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازي دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولی. د چارو شونون کې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو. اته نیمو بچو ته یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د فراه لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم په وژل شو کې شامل دی. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په سلګونو وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. دا تخار والی عبدالحق شفک دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوي، خو تر پرون وخته پورې هم دغلته خال خال نښتې روانې وي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپله دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري. د امریکا د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار کې په یو سوداګریز مرکز کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسان یې وژلي دي او شپږ ویشت نور یې ټپیان کړي دي. د ټیکساس چارواکو ویلي دي چې یو ویشت کلن ټیکساسی د دې ډزو په تور نیولی دی. په هومس کې چې د سوریې د پوځ یوه ستره هوایي اډه ده، دغلته یوه چاودنه شوې ده چې د سوریې د حکومت او د متحدانو یو ډیر سرتیری پکې وژل شوی. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی لخوا خپور شوی. او په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر 200 زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوري سمخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاند څنګې او حقیقت څه دی پروګرامونه واوري، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د بندر د چلید ساته پرانستو فیصله شوې ده. په دې اړه له پېښور څخه د مشال راډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مټک کې د سیمې ولس ته د ګیس ورکولو پروژې پرانستی دستورې ته وینا کې وویل چې صوبایي حکومت ته مالی مشکلات شته، ځکه بعض ترقیاتي پروژې د ځنډ ښکار دي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د پاکستان او افغانستان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلیری ساته پرانستو فیصله کړې ده چې دغه د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو په رضامندۍ شوي.
زیاتولو دپاره دا ضروری ده چیرا دا 24 گھنٹے دی کولاوی دغه جه سمرا ترانزیت کی یازی یا راجی داغه وغټ لاین نه لګی دی. نو دا غون حکومتونو دا غنل ده چیرا دا کولاو 24 گھنٹے داغه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دی هغه مکمل شوی دی او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راجی او داغه په پراپر ختم.
د وزیر اعلی په دغه بیان دی تاجران وای چې د افغانستان پوله په مستقل توګه پرانستلو سره به دوی ته لوی اسانتیاګانی راشي، خو په بارډر چې کومي بډي رشوتونه اغسته کیږي د هغې مخنیوي هم پکار دی. په منګوره کې تازه میوه خرڅونکو یو کاروباری تن عبدالرحیم وای
دا غزي نه خوانګور راځي، خربوزه راځي، سیوان راځي، خوبانه راځي، سپینه انار راځي. ډیره خبره وای او چې لګه په بارډر ودی سي دغه وشي چې لګه زمیدار او دواړه طرف ته پازابوي نو سو تم دې نه کوي کنه. نو ان شاء الله چې ډېر ښه سوچ وزیر اعلی کړی دی چې دا رشوت خاتمه دی وکی چې لګه دا پکې نه وي.
په سواد، باجوړ او دیر کې په لوی کچ اوچا میوه خرڅونکي او اغستونکي سوداګر. حضرت جامین وای چې دوی د افغانستان سره په لوی کچ تجارت کوي، خو چې کله ناڅاپه بارډر بند کړی شي نو بیا دوی ته لوی زیان رسی.
افغانستان نه موږ راځي، زر راځي، چلغوزه راځي، کوم سامان چې دی هغه بند شي، دلته بیا موږ ته نه ملاویږي. پای باندې کستمرونه خو به خفه کیږي. ان شاء الله دې سره چې دا بارډر 24 اورس کلاو شي، دغه سبا زموږ کاروبار چې به ښه شي، ټیکسونه به کم شي، ورځاني به شي.
کاروباري خلک دا هم وای چې د افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو ته په ویزه کې او کاروبار کولو کې اسانتیاګانې ورکړی شي، نو دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره تعلقات هم ښه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي.
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي؟
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې،
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي؟
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي، دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي.
د تاندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله، اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې، سپاغ کې فرهنګي تفاوتونه، یا د ژوند د سویه تفاوتونه، یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي. یا بله،
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي، هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستی. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناخه خبرې خپلو منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونګورو، خپل په نظر باندې ځان ونګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي، نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټول خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي، نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادېږي، وایي چې والله دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کېږي.
صدیق الله استومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره چې دا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کونډه تست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، هومره زیاتو امکاناتو تم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لکه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته
باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شای به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید گدونو کې هر پروګرام چې وی کاغه د چکر وی کده مجلس وی کده واینا وی کده هر مسله وی، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری پوزین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم موږ اورېدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان، هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په دوی باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کومه، په دغه سې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم، په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولي ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث لرو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب، پوښتنه بلې دینه پیلو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته هغه ډول چې لازمه ده دسترسي لاسرسی نه لري؟
لاسرسی روغتیایی خدمات ته 2002 میلادی کال کی لاسرسی خدمات ته 9% دو، اما الحمدلله اتیا تر 90% پوری افغانان او روغتیایی اساسی خدمات ته لاسرسی لري. دا معنا داده چی؟ مونگ او کولی شو چی ده سی روغتیایی و ده روغتیایی مراکز و تعداد دیر کن. نمونه داده چی اوس مونگ دری زره مرکز سی پا طول افغانستان کی جور کرده.
طول فعال دی؟
او ټول فالری دا درته درته ویلای شم بيخي په قوت چې دریزره مرکزی سی وخت چې وایم یو روغتیایی مرکز وجود لري دلته خیالي مرکزونه نشته پرسونل پکشته
ام دغه پختنه د مو پختنه امده ده خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست پاغه ډول نسته یا خدمات نسی کولای یا ورتيان لري او یا هم د زینو شرایط لاملاغوي خپل وظیفو ته ناراضي
یو مشکل داده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته د دې لپاره چې مونږ یو سنتي ملک او ناامنی مشته د شارونه خلک د طلب نه دی علاقه من نه دی خصن خزی چې دین وخت کې بیل محرمه لارسی لری او پرتو سیمو ته ارزی خدمات کی
نو دا مشکل به تاسو څنګه حل کوي آیا اقدام هم کړی
او ولی نه دا درته وایم اول خو اتیا فیصد د مونږ مراکز سی یا د اقل یو قابله لري چې ولا سیاتلس میاشتې تربیه شوی مهارت لري مور ته ماشوم ته امیدوار میندو ته خدمات کوای شي اختلاطات مدیریت کوای شي ورته خدمات کوي مونږ چې کړي مونږ هغه خویندو او څوک سواد لري حداقل لیکل کوای شي لوستل کوای شي هغوی ته مقابلګي مکتبونه په هر ولایت کې جوړ کړي د مغه ولسوالیونه دوی انتخابو په ولایت کې
هغه به دا مشکل حل کوي چې د خلکو
او خبره داده چې ولا سیاتلس میاشتې ورته ټریننګ ورته زمينه مساعده وو او برته دوباره په لرو پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري
وزیر صاحب تیر کال داسې راپورونه خبره شول چې ګوندې اویا سلنه خلک یا اویا فیصد خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري فکر نه کوي چې دا ډیره جدي او د نړۍ خبره
ده ارقام د سره نه منم دا بالکل دا خبره ده نه ده درته وایم چې اتیا فیصد خلک حداقل یو ساعت لار په پخو د نږدې مرکزی سی فاصله لري نو خبره داده چې اوس اتیا فیصد خلک د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته
حتی په کابل کې هم شکایت داده د خلکو اندېښنه داده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نسته چې هغه د خلکو جوابګوي تاسو هم دا کېدای سي راسره ومنئ چې اوس هم راپورونه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپل درملونو او تشخیص باندې مصرفوي دا مشکل به څه حل کړي
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې یو میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلي یا ته تداوی لاندې نیول شوی د یو میلیون نه نسو زره په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه برته رخصت شوی
جناب داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې ولې کله چې بهر تللی ډیر عادي بیماری سره مخ
خبره د منمه ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي نو موږ باید اولویت ورکړو چا ته اولویت ورکړو هغه خلک چې ډیر مشکل لري ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوي ته عاجل واقعات ضرورت لري تداوي ته مور مند او ماشومان ضرورت تداوي ته لري نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده انفجار دغه مجموعین چیرته ځي همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی ورته رسیږي تداویې کوي مشکلات یې حلوي
نورې مریضیانې هم شته
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی خو دا د $15 اولویت چې درته وایم په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده هیڅوک یې دا نشي حلوی نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $15 فی سړی په یو کال چې دا حل کړو اما اقدامات شوي هغه مراکز جوړ شوی
فیروز
قدم په قدم انشاءالله دا مشکل حل شي
فیروز صاحب لا هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو د یونیسف د راپور له مخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري ولې دومره مصارف
داسې وګورو دې په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یو ارقام دا و چې 1600 فی سل زره ژوندۍ ولادتونه دا د مور مرګ و هم اوس دا کته شوی 400 فی سل زره ژوندۍ ولادتونه دا یو ډېر ستر تغییر ده ماشوم مړینه کچه 2050 مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته 1540 فی یو زر ژوندۍ ولایتونه دا یو غده یو مشکل ده.
د عامه پوهاوي پروګرامونه مو شکایت دا دی چې ضعیفه دی. بېلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تابلیت نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده، ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نه شي کولی، نو دلته یو مشارکت ته ضرورت دی، یو همکاری. دلته میډیا نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوئ،
رهبری هغه د کوي امانګي جوړ شوی کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي، دته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې، هغه ویل چې موږ قوي معلومات نه دی راکړل شوی.
او معلومات داده ده تاسو دلار نه دا کار کوو، د مسجد دلار نه دا کار کوو، د منبر دلار نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هماهنګي جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لااقل په یو بینالمللي منبر کې، یو بینالمللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $50 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ و میر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز سی افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډیر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و ما ته ډیر مشکلات ایجاد کرد، یو تشویق و اما مسئولیت می ډیر کرد. دی در وقت چې جایزه واخست اگه مخکل جایزه نه که می 12 ساعت کار کول یا 10 ساعت یا 12 ساعت، بعد له جایزه نه اوس مجبوری ما چې 14 ساعت کار کول. خدای ته مسئولی، خلق ته مسئولیو، نو بعد له جایزه نه مسئولیت هم نور ډیر شوی او تلاشون هم ډیر شوی.
ورسته پښتنه دا چې خغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مستده څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکولو چې دغه ناروغۍ لپاره درملنه او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نشو.
نو وخت چې امکانات کمی باید اولویت پختو که ارتا چه وایی
لمریتوب
باید ورکی، چی کم شایی دیر اساسی ده و حیاتی ده تا باید توجه بوشی، چی مونگ اغا لمریتوب برکنی باید ده $50 نه خیم مفید و اساسی استفاده بکن، چی باید اغا لمریتوبونه تا باید توجه بکن. در تداسی قاطع وایما چی میدیکل توریزم یا دی سی توریزم ما خط صبح نشینیم.
اگه خوزی کلش جرمانی کم تداویو که امریکا کم بکیم،
خبر داشت تغییر هم دیر آقلی بخانه اوز قلبی عملیات افغانستان که کیگی، دی گرده یا دی پختورگی تعویز افغانستان که کیگی، دی مفصلو تعویز افغانستان که کیگی، داسی عملیات جرایی عصبی عملیاتون افغانستان که اوز کیگی، تشخیصون دلتا کیگی. یعنی وضعیت دی بخانه تغییر آقلی، اما دا دیر به زمان غوړی کی هم تعهد غوړی او هم امکانات غوړی.
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده،
خبره خود دیر سعید خود ده تلس کال بدبختی و ما مسئوله و په هغه ورځ نه چې ما مسئولیت اخستی، ما په مسئولیت خپل وظیفه اجرا کړی، هغه امکانات چې موجود دی هغه می عادلانه د ټولو خلکو لپاره مصرف کړی.
کور ودان وزیر صاحب،
دما دما سنگ بیغما غما، لازم پدما دما